السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي په دې بحث کې چې پرون د وړو نجونو نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې وایي چې د تعلیم له حقه بې برخې دي. دا خبرونه وروسته راځي خو په سر کې په مکړه د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ یو واربیا له تعلیم د افغان جنوب محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د جنوب د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنۍ او نړیوال غوښتنو سربیره جنوب له تعلیم او افغانستان له خیراتونکو به برخه کړي. هغه د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلې د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لرزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد نن له یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکه به ان شاء الله مستقیم 15,000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د دلاور په وینا د دې پروژې د ټولو برخو په بشپړېدو سره به په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ له نړیوالو معیارونو سره سم تولید شي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډېره برخه له پاکستانه واردېږي، که څه هم کره ناکله یې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه رالېږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لاري 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1,013,000 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی. کنه نو دوی به په زور راوباسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان او دغه راست د طالبانو حکومت کلکه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځنۍ ختیځ د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم پر غزه کې چې هغه بشپړه محاصره کړې بریدونو ته زور ورکړی دی. د وروستیو شمېرو له مخې په دغو جګړو کې شاوخوا 1,200 کسان د اسرائیل خواته او 900 کسان د فلسطین خواته وژل شوي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنهو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوي او لومړی بیټینګ جنوبي افریقا کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 10,000 کسان زیانمن کړي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسېدونکو وایي چې لا هم لکورنو به هر شپې ورځې تیروي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو 10,000 تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرون وخته یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې پرونۍ زلزلې په هرات کې 112 کلي اغېزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونۍ زلزله چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې وه، یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 130 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4,000 ډېرو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 1,000 ډېر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2,000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
چې کمیټه تللې ده، هغه کمیټه نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته دوه درې درې ټیم راي کړو چې دغه ټول کلی سروې دا رقم وکړي. څو کور خراب شوی دي، څو نفر شهیدان دي، څو زخمیان دي، څو سرپرست لري، څو نه لري، څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر ټیم ته په لاس ورکړي، هر ټیم خپل پراپر معلومات راوړي.
زلزلو وروسته د هرات ځینې اوسیدونکي وایي تر دې دمه هم د زلزلې ویره له زړونو څخه وتلې نه ده او له هغې ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دي ستانه شوي. د هرات ولایت اوسیدونکي نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
کورونا ځان وروسته و هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونا را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونا مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونا پرېږدو او راوځو بهر ته، نو دلې مو د چا خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1,000 ډېر کسان پکې ووژل شول او تر 2,000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم ښودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولي وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پل تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګویترش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ویلي دي چې موږ شاهدانو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر 6 ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سینګارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ لکه تاسو ته چې اوریدونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسیدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنا روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. اغلی روفی لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوی ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژی امیل صاحب لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لارې. اغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. د نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تېره سوه چې د اکتوبر له یولسمې سره برابره ده؟
مننه کوم لومړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اورېدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دلته ده چې افغانستان دردونکی ده. دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې د شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاس کتاب نه دي خروم کېږي بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پوهنتون او نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی د نه محروم کېږي. نن څه باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې وه. ما له ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې موږ نشو کولی معلم شو موږ نشو کولی ډاکټر شو دې باندې ناهیلې یو نیم تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله موږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي دوی ته اخسي دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دې وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړي چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپله یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلې ارمانونه یې او ډېر ورته خواږې کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوس ته دا درد دوی په دې زړه کې لري دومره سخته ده واقعا سخته ده. او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې میرمنې یو ځای د ټولنې د حیا د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه حجبي هغه منع کړی شي او علم او هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی ته علم او هنر او فلسفې ته رسیږي نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي ته یوه باسواده دی صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه په دې شوې ده. نو ته فکر وکړه موږ به څومره د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شوي یو که کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې ته فکر وکړه چې یو ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وه نه شاته پاتې نو ته دا کلونه کلونه چې ته پور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوز کوي. دا دومره ظالمانه ده، دومره ملي خیانت دی. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظ سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم واقعا، دې نه رنجوړم. دغه حال چې اوس جاری دی، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول، دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بې سواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل. موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی داسې نه ښکاري، د دې درد راتلونکي کې معلومېږي. دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي، دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده. خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم، مکتب ته تلم په ډېر خوشحالۍ سره. هغه نصاب، هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم او انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم او د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ او په مینه موږ به مکتب ته تلو. او بیا کله موږ ستر شلو، کله موږ ووتلو، کله موږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وای، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. هماغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلي او ډېره به خوشحالي. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسه نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګان ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوق وینم. یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول. حتی هغه نجونې چې د اګزیت پروګرام ته چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي کې چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې څه شی بیخي زیات و کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات و.
بلې غلی امیل، بلې مننه ستاسو څخه. بله پوښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې ښځې کولای سي چې ټولې نړۍ ته یو عادلانه راتلونکی او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شاید په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسی او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوسی او په دې باندې پوسی چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې ښځې هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي.
متاسفانه در از مون چارواک چی دی چی زانونه باید مسئول وګڼي، خلکو ته باید خدماتی را کی او د دې اساسي مسئولیت دا ده چې یو ټولنې ته د راتلونکي یو ټولنې د بقا دپاره کیو تعلیم حتمي او ضروري خبره ده. او په اسلام کې هیڅ نوه مخالفت او بندیز نه ده لګول شوی او هیڅ چیرته ویل شوی نه دی. په کراتو بار بار دغه عالمان کی تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علومو کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دې باندې خبرونه پورته کړل پوی کړل شي دا کار مکوي دغه ګوره یا تاسو د اسلام پیروان سي موږ هم ټول مسلمان ټول نه ده دا هغه وخت چې اسلام دلته راغلی دلته موږ مسلمانان نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې داسې یو حالت نه نه پوهېږم بې ځایه یریږي ښځې تعلیم یافته شي او داسې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هېواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې شي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ونار انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ نشي او جنکۍ هغه وایي دا مایوبه ټولنه ده دا خو هیڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بیخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي وي افغان نارینه هیڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان کې په دې دا نو خو کې متخصصین شي کارو کې دا وطن ودان کې وطن دې ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته وي هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هغه هېڅکله هم نه پرېږدي چې اولاد یې بېسواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي مکتب ته لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته موږ بېخې نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت او جغرافیه ده چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د مکتب او د هغه نه چې لومړني بشري حق یې ده دا محرومیي دا ورته څومره جالب دی بیا په ټولنه کې بندیزونه پرې لګوي هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضره کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول دښمني ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایسې خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو موږ د کور نه چې وځو موږ مسؤل نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ موږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ موږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په ایستادګر پورته کوي
شش ډیر مننه اغلی امیل زبیر ته تاسو راځم د خپل دوهمې ملمنی سره د تر خبرو مخکې به یو لنډ وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو.
دنجن په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیاوړ خلک سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس مهال لمر سره اغلی اوجری امیل د ټلیفون لاره وصل ده، له دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د دې خبرونې دوهم میلمنه هم له سټوډیو سره وصل کړو او له هغه سره به هم خبرې وکړو. اغلی امیل، تاسو خبربل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونې دوهم میلمنه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو ټوماس وست او رینا امیری ویلی دی چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی ویلی دي ستاسو په نظر کله چې رینا امیری او توماس وست دا ډول څرګندونې کوي چې یوازینی مسؤلین طالبان دي، نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان د دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د نجونو پر شونځیو باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلی اغلی امیل، ستاسو ژغ موږ ته قطع قطع راځي، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړي چې موږ ستاسو ژغ سمه ده.
اوس لکه چې سم شو؟
بلی اوس سم شو، مهرباني وکړئ.
سم ده. نو توماس او رینا امیری ډیر مهم او چوکیدانو کې کار کوي. دوی مسؤلیت لري صرف غږ پورته کول. په دې خو زه هم پوهېږم چې د دې کړنې ظالمانه دي، مسؤول همدوی دي، همدوی په موږ ایمالوي، په موږ باندې عملي کوي او د دوی د ظلم زو لاندې موږ دغسه برمته یو، دغسه موږ زنده یو. خو دا کس چې دا غږ پورته کوي یو لارې چارې وګورئ، یو اجرایوي بڼه ورته پیدا کړئ، یو لاره وګورئ. دا تاسو خو د دې دعواګیر استئ چې موږ دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ، د آزادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د دې دفاع کوو، د دې ملاتړ کوو، د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیرته ظلم کیږي موږ څه کوو؟ موږ به ملاتړ کوو او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي. نو دغه ته که دا ملل متحد یا هغه ارګان اوسي چې دونه بې تفاوت وي او په داسې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني سری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولی چې یو کړنلاره غوره کړي، یو لاره چاره، د دوی موجودیت بیا ډېر بې اهمیته دی. دنیا کې که په هغه مقصد دا ملل متحد جوړ شو نو غواړي چې چیرته عدالت وي، مختلف کانونسیونونه یې دوی جوړ کړي دي، مختلف قوانین یې ورته غوره کړل. ویلي دل چې په دنیا کې باید ظلم زور او د دغه بشري حقونو مخه باید دینه سرغړونه کېږي، باید موږ ترینه دفاع وکړو. نو دغه څه رقم غږ پورته کوي دوه کلونه زیات شو اما ستا یو خبره هم په کوڅې کې نه ناستېد او تا دوی ته قناعت ور نه کړل. دوی همدا دي چې دې وای کوي چې موږ نه دی ویلې چې موږ مسؤلونه تړو. موږ امرساني دغه د امرساني نه باور وکړه چې د ټولو کرکه راځي. دا سره هم امرساني یعنی دعوت دروازې تړلي. ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار باسي، هغه انتظار هم بې خوند شي، ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده. هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ تیریږي. زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي، خو باید دا تغییر وکړي، باید داسې ورځې وټاکي. کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون، ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي، یو نیټه اعلانوي، یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جینکۍ د شپږم سنف نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي، او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي. هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور و پلار یې مجبور کړي، یو مور و پلار مجبور و چې دوی بوزي او د دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي، بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي، هغه بیا هغه سنس درس دپاره دوی جوګه شي. نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه ځان شي کولی. انسانان افغانان ډېر پتنګ دي، زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي، اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول او کورسونو ته او ځینې ځایو ته دي. هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور و چې د خپل جینکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي، بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لارې بل وطن ته لاړ شي، همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل، اوس چې بېرته وباسي، بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي، هېڅ څم نه لري، تباه او برباد دی، هېڅ څوک نشته چې بیا لاس وایي، ځکه بل چاته به پور ورکوه. اوس هغه شرایط نشته، اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي. هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکړم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی. خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي. حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي، دوی ته آمادګي ونیسي. نو یو څوک کورې ځان شي، کورې تباه برباد شي، چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي. نو ډېره سخته ده، ټول اندېښمن دي، ټول دردېدلي دي. دا توماس ویست او نور زه فکر کوم چې دا غږ خورتنه کې ښه ده، ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري خلکو ته.
مننه غلی امیل. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شذو په اړه څه ویل دي، په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی غلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 تېره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هېڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده. د چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی، یعنی طالبان، خطرناکې بېلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو له امله یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویس او رینا امیری ویلي دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره ستاله دوی څه خبره پښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وای چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده، او کله چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یو نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شاید دوی هدف دا وي چې افغان جونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟
خبره
په دې
کې ده چې واقعا نن افغانستان نشي کولی چې د نړۍ څخه بیل ځای ووسي، بیله برخه اوسي. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی. د لاس
بلی اغلی امیل، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بالکل،
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښېږي، که دوی څومره وغواړي دته پوخه وایي او دا خبر نشي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومداري دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې، په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی ده مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه و سره دوی که حقونه برابر نه وي، دوی سره دا به د خپل حقونو د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان داسې یو هیواد ګرځېدلی دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای لپاره مونږ د انسان په صفت وپېژنئ. اوس هغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم جوړ روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن ده، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې دا هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغه دا وس نه کم فیصدي لاړ به شي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل سته. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړه. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دې نه خبرم نه وه چې دا د دوی ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیره مهمه اساسي دا ده چې دوی نور خبرو کې دوی اصلا د دوی حقونه دروسه ورکړل شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی ومنځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وضع شوی ده چې د دوی پانتونونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص د دوی ورځ نه منځل کول خود زما په نظر ډیره جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ وو. او بل خبره چې سوره زموږ کته رافته کې د خون کې ورځ وو، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف پورې کسان ډیره په شوق او ډیره په علاقه او ډیره په مینه دغه ورځ تجلیل کوي او ډیره په خوشحالی، او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړه تر دولسم پورې هغه ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تعلیل کې. متاسفانه که دوی هغه ورځ نم دوی محروم شو، نو د ورځو د تجلیونه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو کال تیره شو، دا کال تیره شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو بل کال هم چې په دغه تیره شي چې مونږ نصاب جوړو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او د دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي، دا څوک دا جبران ورکوي شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده، او مونږ علم چې نه وي هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته، مونږ دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پوینټونه هم لري، نو مشکل شته چې دوی ډیره برنامه د شهرسازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې دې کې چې هلم نه وي دوی سره هم د خپل مملکت آباد او ساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان دوی جوړوي، حداقل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه هم ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته زده کړه باید خلکو کې ساتنه باندې پوه شي، تعلیم باید ولري، بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره زده کړه ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړه زم نه غواړي چې د دوی ورځ تجلیل شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شونکې دروازې باید شوانځي ته خلاص شي او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل، ستاسو څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویل دی چې طالبان هر چیرته د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې ښایي د طالبانو کړنو ته په کتو افغان نارینه د ښځو سره تاوتریخوالی وکړي یا د تاوتریخوالي کچه زیاته سی په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا دا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ ورځ تر بلې په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال و نه لري، او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي، او هیڅ هغه خپل د ژوند ملګری نه ما سوالاړه او په رڼایي کې ورسره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق دې اخیستل شوی دی. یوه لنډۍ ده، وایي د تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده پکې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوندنشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی دغسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او دغسې اسلام غواړي، دغسې تندراوه او دغسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج د پاره دوی همدا خپل دریز باندې کلک ولاړ دي چې سبا هغوی انتقاد ونه کړي چې موږ چې مبارزه کوو، موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کومه ډلې اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي، او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټولو برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هېواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هېوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل او د آغلی یوسفزی خبر پښتنه وکم آغلی یوسفزی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او شذو د اندیشنو په اړه په دینو خبرو ته د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پښتني جواب نه کړی چې موږ د څه وکړي خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان شذو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زه تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دوی هره خبره چې ده مونږ خپله مربوط کیږي ځکه چې مونږ خپله طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دی خو کوي دا موږ ملت تباه شو مملکت مو تباه شو نور ولایتونه تاسلار شي سونه بمباریګان شوی ده.
بله اما یوسفزی صاحب دوی وایي دغه امریکایي استاذ وایي چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خو د صحیح خبره ده. دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې زه نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په من شوی او هغه برنامه تر اوسه اما زه چې تر څو چې وینم چې د قطرنامه او د دوی لاسلیک نه چې شوی دی هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دی چې هغه کې یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله وه چې دغه او نور مسله هم د ښځو کار بخش کې و چې اوس هم تاسې وینئ چې روزانه ډېر ښځې د خپل د کارونو نه منفک کېږي په کورو کې کورو کې بدون د معاش نه بدون د کوم وظیفه نه دوی د دوی نه بسونه ونیول شو د دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي او همچنان دغه مکتوبونه او پانتونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یو برخه خو دغه وه چې تر اوسه عملي شوی نه ده نو هغه وخت چې اوس دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره چې دا خبره کوي نو دوی خپل ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناسته وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو نو هدف دې چه ده خو حتما خارجیان هم دې کومه لاس به ولري زه نه پوهېږم چې دا خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي نو د دې مورد کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبرې او هغه به لري کوم د دوی په منځ کوم خبره وایي سیاسي خبرې دي نو اکه زه نو څه وایي نه شم ډېر خلک دا کې خبرې کوي نه شي.
مننه آغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. زه له خپل دواړو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ او وخت یې وایست. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپرے می پریدی یوان دوالا سپرے می پریدی یوان دوالا تزغیشو واخ مور زلمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزلمی ساوے گر غیراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پا سنگرو اوس پکڑم خواہ